السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم وس په افغانستان کې د ورځې لاس په جیدي زموږ په د خبرونه کې د موسیقي پروګرام اوریدئ شي خو لومړی مرابولم د دې سات خبرونو ته. پاکستان ویل چمن څخه د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی پرون کندهار ته لاړ چې د افغان طالبانو د حکومت له مشرانو سره پر ډیورن کرښه د شخړو د هواري په اړه خبري وکړي. د پاکستان دان پرسپانې نن د یوه ځایي چارواکي په قول ویلي چې په دې پلاوي کې چې قاري اسلام عالم یاري مشري کوي د چمن د سیمې شپاړستنه ملایان او سپینږیري شامل دي. د راپور له مخې پلاوی به د طالبانو د حکومت د کندهار له والي حاجي محمد وفا او نورو طالب مشرانو سره د کرښې په دواړو خواو کې د نښتو په اړه وشکی شي. تېره اونۍ د سپین بولدک چمن ترمنځ په شیرو اوبو سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ دوې نښتې وشوې چې په دواړو خواو کې لسګونو کسانو ته مشروب له واړوله. طالبان او پاکستانی ځواکونه د نشټو په پیلولو تورن کړل، خو پاکستان بیا طالبان د نشټې په پیلولو تورن کړی دي. په افغانستان کې د بریتانیا او جرمني ډیپلوماټیکو ماموریتونو په سالنګ تونل کې د یو ټانکر د چاودنې له قربانیانو سره خواخوشي شوډلې ده. د سالنګ تونل په اور پیښه کې د مړو شمیر پروند د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې یو ډیر ستل ور شو. د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارز دافیر هوګو شارتر ویلی چې د دې تراشیدې د تلفاتو له کبله سخت پښتیدلې ده. همدارز د افغانستان لپاره د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت د پیښې له قربانیانو سره خواخوشي څرګنده کړې ده. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویندوی شرافت زمان پرون رسنیو ته وویل چې د چاودنې له ځایه و ډېر شټپیان هم روغتونونو ته رسول شوي دي. په سالنګ تونل کې د دې چاودنې د علت په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په راتلونکي میلادي کال کې به په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې بیګا پر ټویټر لیکلي اوس مهال له هر لسو کورنیو نه کافی خواړه نه لري. یونیسف زیاتوي چې په را روان 2023 میلادي کال کې به د 15,000 هغو ماشومانو علاج هم وکړي چې په سخت خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتو د اړوندې ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې د خوړو د موادو بیې لوړې شوې او خلک لومړنیو خدماتو ته محدود لاسرسی لري. د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ کچه لوړه شوې ده. په ایران کې معترضانو یو نوې تګلاره پیل کړې داسې چې د مهسا امینی د وژل کېدو په قضیه کې د حکومت پر ضد د غصې د څرګندولو لپاره د خپلو کورونو د کړکیو لشا او د بامونو پر سر اعتراض کوي. په داسې حال کې چې د ایران د حکومت پر ضد د اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوې، پر ټولنیزو شبکو د خبرو شویو راپورونو له مخې خلکو پرون دوشنبه د تهران په یو شمېر سیمو کې واټونو او کوڅو ته د راوتلو پر ځای د کړکیو لشا د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په عین حال کې د مشهد او کرمانشاه ښار په واټونو کې د خلکو تازه اعتراضونه پرون هم روان وو. د سپتمبر په 14مه ورسلدی چې 22 کلنه پیغله مهسا امینی د غشت ارشاد د پولیسو لخوا د پوره حجاب د نمراتولو په پلمونی ول شو او ورسته هغه په توقيف کې سا ورکړه. د ایران په بیلا بیلو شهرونو کې د حکومت پر ضد پراخ اعتراضونه پیل شوې دي. او د فرانسې د فوتبال د ملي لوبډلې لوبغاړی کریم بنزیما د فوتبال د نړیوال جام په پایلو کې د ارجنټاین په وړاندې د فرانسې له ماتې وروسته له فوتبال سره خدای پاماني وکړه. بنزیما پرون د خپل زوکړې د 15 کالیزې په ورځ پر ټویټر خپل استعفا اعلان کړ او ورسره ولیکل چې د خپل هڅې وکړې او له دې کبله ویاړي. بنزیما چې د سرو زرو د توپ ګټون کړي د نړیوال جام له پیلېدو یو ورځ مخکې پر ورانه ټپی شو او ونتوانی ده چې د فرانسې د لوبډلې لپاره په پایلو بکی ولوبي شي. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لږ وروسته د موسیقي پروګرام دراورو. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د پوسټرمن د سوري خبري د افغان طالبانو په منځګړتوب بیا پیل شوې دي. د راپورونو داسې محل ورکول کیږي چې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې د تروریزم پر ضد د مبارزې د یو مرکز کنټرول په لاس کې اخیستی او دولتي سرتیري برمته کړی دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ټي ټي پی د وسلوالو لخوا د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې د پولیسو د مرکز لنیول کېدو او د یو شمیر سرتیرو له برمته کولو وروسته د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان له حکومت سره د دوشنبه په ورځ د دې ډلې د استازو خبرې یو ځل بیا په افغانستان کې پیل شوې دي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د خیبر پښتونخوا د والي د ویان محمد علي سیف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د بنو له برید وروسته د پاکستاني چارواکو او ټي ټي پي د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې خبرې پیل شوې. که څه هم د پاکستان پوځ او پر افغانستان واکمنو طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ښاغلي سیف ویلي چې دوی اوس مهال په افغانستان کې د ټي ټي پي له مرکزي مشرتابه سره د خبرو په حال کې دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان طالبان د دوی ترمنځ منځګړتوب کوي. مخکې له دې هم د ټي ټي پي استازو د پاکستان د پوځ له مشرانو سره په کابل کې خبرې کړي چې نتیجه یې د یوې مودې لپاره اوربند و. د زمري میاشتې په پیل کې د پاکستاني طالبانو مشرانو د پاکستان د حکومت له استازو سره په کابل کې تر خبرو وروسته اوربند وکړ، خو نږدې درې اونۍ مخکې ټي ټي پي په یو بیان کې د دې اوربند د پای ته رسیدو خبر ورکړ او خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې په ټول پاکستان کې پر پوځي اهدافو حمله پیل کړي. له هغې نیټې راهیسې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د ټي ټي پي حملو زور واخیست چې وروسته یې د یکشنبې په ماښام ناوخته د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې پر یو مرکز وه. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې د دې مرکز یو بندي د ساتونکي پولیس وسله په زور واخیسته او بیا یې خپل نور 15 تنه ملګري هم له بندیخانه راوویستل او مرکز یې تر ولکې لاندې راوست. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ټي ټي پي شاوخوا دیرش وسلوال په دې برید کې لاس لري او په مرکز کې دننه لس کسان برمته دي. پرون د ورځې په اوږدو کې د ډلې پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیوګانې خپرې کړې چې ښایي دا مرکز د دوی په ولکه کې دی او یو افسر ورسره اسیر دی. وسلوالو په دې ویډیو کې ګواښ کاوه چې که دوی ته په خوندي لاره شمالي وزیرستان ته د وتلو اجازه ورنه کړل شي نو دا افسر به ووژني. له بلې خوا امنیتي ځواکونو پرون د دې وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. په دې ترڅ کې د چارواکو په وینا د تروریزم پر ضد د مبارزې د مرکز یو چارواکی وژل شوی دی. اوس مهال د دې حمله په اړه دقیق جزئیات نشته، خو پرون مخام ویل کېدل چې د مرکز ته رسیدلې لارې بندې دي او په بنو کې انټرنیټ قطع شوی دی. پاکستانی طالبانو په تیرو 15 کلونو کې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې ده. دا ډله وایي چې په پاکستان کې د شریعت پلي کول، د حکومت له زندانونو د خپلو بندي غړو خوشې کول او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د حضور کمول غواړي.
د خیبر پښتونخوا د یو چارواکي له قوله مو واوریدل چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په مزګرتوب پرون له پاکستاني طالبانو سره خبري پیل کړې دي. د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د سولې د خبرو او په دې خبرو کې د افغان طالبانو د رول په اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکو او خبريال سمی یوسفزي سره د مرکه په پیل کې پوښتل چې ولی هر ځل چې په پاکستان کې د ټي ټي پي حمله زیات شي نو افغان طالبانو د مزګرتوب غوښتنه کیږي.
دا بیرته هماغه دی، هماغه قضیه تکرار ده چې کله به افغان طالبانو په افغانستان کې بریدونه کول او بریدونو فشار به په زیاتېدلو افغان حکومت به له پاکستان غوښتل چې یا طالبان خبرو ته حاضر کی یا له پاکستان له خاورې وباسي او یا افغانستان حکومت ته حواله کی. اوس په عین موقف کې د پاکستان حکومت ته لطوانه یې سن کیږي چې دلته بریدونه کیږي، دوی افغانستان ته ګوته نیسي یا د افغانستان دننه د تحریک طالبانو وجود ته ګوته نیسي، افغان حکومت نه غوښتنې کوي. اصلا د پاکستان علما د ټي ټي پي په معامله کې څه کردار ترسره کولای نشي، لکه څنګه چې د افغانستان علماو د افغان طالبانو لخوا چې به د سولې جوړې لپاره کوم کوششونه کېدل، که به د کعبه شریف امام پکې شاملېدلو یا به د الازهر مفتي فکر راتللو، خو طالبانو به په هغه وخت کې دغه مشورې او دغه غوښتنې نه منلې. اوس په عین موقف کې ټي ټي پي مشران دي، په اوس حالت کې یوازینی حل د دوی په فکر لکه طالبانو غوندې مقاومت کول دي او د غیلاري خپل هدف تر لاسه کول.
د افغان طالبانو منځګړتوب هڅه چې تمه کده نتیجه ورنکړه، ځکه چې په تقریبا همدا یوه میاشت مخکې پاکستانی طالبانو له خپل خوانه اوربند فسخ اعلان کړ. د دوی ترمنځ لانجه په څه شي ده؟ د ویانې د پاکستان حکومت او ټي ټي پي په کومه خبره سره وړاندې یا نتیجې ته نه رسیږي؟
جهادي گروپونه که هغه د تحریک طالبان پاکستان و یا د افغانستان د طالبانو جهادي غورزنګ و، د هغوی غوښتنې د یو حکومت لپاره منل ناممکن دي. له دې امله خو ډاکټر اشرف غني حکومت له منځه ولاړی، خو د طالبان یا غوښتنې د دوی لپاره د منلو وړ نه وي. په ورته ډول باندې د تحریک طالبان غوښتنې هم په عملي ډول، په نظري ډول، په سوچ ورباندې نشي کېدلی چې دوی ته حکومت حواله کی یا دوی په واک کې راولي، او دوی بیا هر هغه څه لکه څنګه چې افغان طالبان په افغانستان کې کوي هغه دلته عملي کی. نو زما په خیال دا د غوښتنو د دوی د تقاضا او د دوی د نظریو دا توفیر دومره لوړ ده چې زما په فکر په دغه سیمه کې د جهادي ګروپونو سره سوله او یو سیاسي ډایلاګ رامنځته کول ناممکن کار ده. دوی یو بل سره کېنستلی شي، خبرې کولی شي، خو کومه نتیجه ترې نه اخیستل بیخي، یعنی دا به یو ډیر خارق العاده، یعنی بیخي د تعجب وړ قدم وي. او تر اوسه پورې موږ کوم داسې مثال نه لرو چې له دغه ګروپونو سره د سوي معاهده یا د سولې خبرې کوم پړاو ته رسیدلی وي.
مننه یوسف زای صاحب. وروستۍ پوښتنه ده چې دا ځل څومره امکان شته چې د دوی ترمنځ لانجه به د افغان طالبانو په منځګړتوب حل شي او نتیجه به ورکړي؟
افغان طالبان لکه څنګه چې د پاکستان حکومت په تیرو شلو کلونو کې په افغان طالبانو باندې یو محدود واک او اختیار لرلو، تر یو حده پورې نفوذ لرلو، خو هغه د حد نه زیات نه ورباندې فشار اچولی شوای نه یې هغوی ته لاس اچولی شوای. افغان طالبان هم په فکري لحاظ او په د دوستی په لحاظ او په عقیدوي لحاظ او د مجادلې او مقاومت په لحاظ یو بل ته ډېر هم فکر دي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبانو حکومت دی پاکستانی طالبانو باندې ډېر زیات فشار واچولی شي یا د پاکستان ته حواله کړی شي او یا د افغانستان له خاورې وباسي، ځکه چې دا داسې یو عمل ده چې طالبانو د اسلامي امارت خپل هغه ملګري او خپل جنګیالي او مشران له مشکل سره مخامخ کولی شي، ځکه چې دوی چې کله مقاومت کولو د اوس چې کوم د نظام په افغانستان کې د اسلامي امارت په نوم جوړ کړی ده، په دغه امارت کې د تحریک طالبان پاکستان یو ستره ونډه ده. او دوی چې پاکستان نه مقاومت پیل کولو همدغه تحریک طالبان پاکستان او چې ملای په قبالي سیمو کې دوی ته ځای ورکړو او بیا دوی افغانستان ته مقاومت لپاره ورسره ولاړلو، نو ماته داسې نه برېښي چې د اسلامي امارت یا طالبانو دی تر دې زیات څه پیشکش وکولی شي، ورکول شي یا د پاکستان سره همکاري وکړی شي. په دې اړه باندې فکر نه کوم چې پاکستان هم د ډېر زیاتو کومک یا د داسې څه لپاره ډېره تمه وساتي چې هغه دی په افغان طالبانو د لوري په تحریک طالبانو باندې د فشار په شکل کې را څرګند شي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په یو نوی څېړنه کې څرګند شوی چې کڅوک د ورځې رڼا ته ډېر وخت تیر کړي د شپې پر خوبې مثبت اغیز لري. د ساینس الرت به پاڼې د راپور له مخې څېړونکي د کال د بیلابیلو فصلونو او د انسان د خوب د تړاو په اړه په څېړنه کې د نتیجې ته رسیدلي چې د ورځې په مخه د باندې ډېر وخت تیرول د دې سبب کیږي چې د شپې چاته ښه خوب ورشي. هغو کسانو چې په دې څېړنه کې برخه اخیستې ویلي چې د دوبي منی او پسرلي په پرتله په ژمي ناوخته خوب ورځي او سهار ناوخته پاسیږي. څېړونکي وایي غالبا د دې دلیل دا دی چې په ژمي د ورځې رڼا کمه وي او دا کېدای شي د انسان د خوب د ساعت د بدلون سبب شي، یعنی کله چې شپه کیږي خوب ته لږ چمتو وي. د واشنگتن پوهنتون د بیولوژي استاد هوراسیو جیلا ایگل سیاوی د انسان بدن یو طبیعي ساعت لري چې ورته وای د شپې باید ویده شي که د ورځې چې لمر په آسمان کې وي رڼا ته ډېر وخت تیر نه کړو زموږ د بدن ساعت له ځنډ سره مخامخ کیږي او د شپې د خوب وخت شاته بیایي. په دې پروژه کې د واشنگتن پوهنتون د ماسترۍ دورې 1500 محصلانو ګډون وکړ. له 2015 څخه تر 2018 پورې د دې سروې د برخوالو معلومات د هغوی له ځیرکو لاسي ساعتونو څخه راټول شول او څېړونکو له هغو څخه په استفادې هم د سروې د برخوالو خوب او هم هغه وخت چې دوی د ورځې په مخه رڼا او لمر ته تیر کړی و پرتله کړ. په دې څېړنه کې څرګنده شوه چې په ژمي دوی 15 دقیقې ناوخته ویدیدل او 20 دقیقې ناوخته ویشیدل. ټول انسانان تر یوه حده د بدن د ساعت تر اغیز لاندې دي، خو دا امکان هم شته چې دا ساعت د عمر، خوراکي رژیم او د ټکنالوژۍ له وسایلو څخه د کار اخیستو تر اغیز لاندې راشي. څېړونکي خلکو ته سپارښتنه کوي چې هر ورځ حتی که د لنډ وخت لپاره هم وي په تیره بیا سهار مهال له کوره ووځي چې طبیعي رڼا وویني او د مازدیګر له لورې له ډیجیټلي وسایلو تر وسه بسه کم کار واخلي څو ښه خوب ورشي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
العالمين شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
باندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 45 دقیقو تر 5 بجو پورې اوریدلای شئ.
بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
سترګو بلا واخلم جانان زما ود زکرار راشا مهربان زما
ود زکرار راشا مهربان زما راشا زما
آزادی ریڈیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مکتب تا سبائی دا خار کے روانہ قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روانہ میں مکتب تا سبائی دا خار کے روانہ قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روانہ او کیسه زمادہ
چې سر سری دا خار کې روان قاتل خبر پي چې زندگی دا خار کې روان پات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کنا بلخوا سندرے ہوا شکیرا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان
نور بس دی لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه اکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
جانا راز کوما دکتا کلا کلا پل پانجی پزړه کې می اوسېږي پلې مو کې ګرځوم جانان راځي کوم دک تک لکل پل پانځې بوجنګوم جانان راځي کوم جانان راځي کوم جانان راځي کوم جانان راځي کوم جانان راځي کوم
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1800 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
کلا براش یارا دامه ارمان دے ملامت این خلقو نار میں ملامت این خلقو نار میں نازان دے چھل ونے گر زمان چھل ونے گر زمان ہم دے جران دے ملامت این خلقو نار میں نازان
مننه چې ازادي رادیو اوري.
مازادش که ما پسر خوانده جامم در هستی و جان بازی دلدار تمامم ساقی وعددی پا پل موٹا کدا جکا مستی لاندے شنوٹا کدا ساقی 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 وعددی پا پل کدا زکا مستی لاندے شنوٹا کدا زکا مستی لاندے شنوٹا کدا گیا زکا پاورو رو در جمع مر گیا زکا پاورو رو در جمع دجوان دلار پا زوڑا
کده زکا مستی لانده شنو دکده ساقی واده دی پبل مو دکده زکا مستی لانده شنو دکده بر بیگانه مستی پشیمان نسی بر بیگانه مستی پشیمان نسی مادی لمن پخا لوٹا کده زکا مستی لانده ساقی وعده دی پبل موٹا کده زکا مستی لانده شنوٹا کده